له ازادي رجو څخه مو د موسیقي دوه ساعته خبرونه واوریدل. خو اوس وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې دی. د بل یو ساعته پښتو خبرونه وخت را ورسېدی. د خبرونه زه قسیم سولمل تاسو وړاندې کوم او د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. په دې ساعته خبرونه کې به واوري چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د ملي وحدت حکومت د جوړېدو طرحه یو افغاني طرحه و چې له مخکې افغانستان ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر تر راتګ مخکې مطرح شوی و. د افغانستان او نړۍ څخه نور تازه راپورونه هم لرو، خو لمړی به مو سفی الله ستانکزی د نړۍ او افغانستان له وروستي حال خبر کړو. له ده مهم خبرونه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د جمهوري ریاست لمړی مرستیال وایي د ملي یووالي د حکومت طرحه د افغان حکومت لخوا وړاندې شوې وه. اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د غړیتوب لپاره ولسی جرګې ته دریو پیژندل شویو کسانو د باور رایه وانخیسته. او د چین دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې لکتر لګه 38 کسان نن د دې هیواد په جنوب کې په یو ټرافیکي پیښه کې وژل شول. پوره خبرونه. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال وی د ملي ولید حکومت طرحه د افغان حکومت لخوا وړاندې شوې ده. محمد یونس قانوني نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل دا طرحه کاملا افغاني و چې نړیوال ملاتړ خپل کړ. خغلی قانوني ویل دا طرحه په لومړي سر کې د ولسمشری د مرستیالانو لخوا وړاندې شوې و. د ملي والی حکومت لپاره وړاندې شوې طرحه چې په نتیجه کې د جمهوري ریاست کاندیدان موافقه ته ورسول، هغه طرحه چې لومړی د خپلو افغانانو لخوا په تیره د جمهوري ریاست د دواړو مرستیالانو لخوا وړاندې شوې وه. خغلی قانوني دا سرګندونی په داسې حال کې وکړي چې ویل کېده د ملي والی د حکومت رامنځته کېدو طرحه چې دواړه کاندیدان ومنله له بهر راوړل شوې. د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د غړیتوب لپاره ولسی جرګې ته دریو پیژندل شویو کسانو د باور رایه وانخیسته. د ولسی جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل ګل رحمان قاضي، محبوبې حقوقمل او محمد امین احمدي یو هم د جرګې د اکثریت 50.1% رایه وانخیسته. ګل رحمان قاضي او محمد امین احمدي یو تیا رایه واخیسته او محبوبې حقوقمل هم شپږ تیا رایه خپل کړې. دا درې تنه د جمهور رئیس کرزي د لومړی مرستیال محمد یونس قانوني لخوا نن ولسی جرګې ته وپیژندل شول. څو د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون غړیتوب ته د باور رایه واخلي. د افغانستان د مالی وزارت خبرداري ورکوي چې د نړیوالو مرستو په وخت نه رسیدو سره به دغه هیواد د بودیجې لډیر کسر سره مخ شي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر جیلانی نن له ازادي رډیو سره په خبرو کې د مرستو د پڅ بهیر پاړند اندېښنې په خودلو سره وویل اوس وخت د پرختی بودیجې په برخه کې له 25 میلیارد افغانۍ کسر سره مخ شوې دي.
هغه نړیوالې مرستې چې په توکیو کانفرنس کې زموږ سره ژمنه شوې وه په هغو مرستو کې هم یو څه کموالی منځته راغلی. د دغه کموالی مستقیما زموږ ملي بودیجه باندې منفي تاثیر کړی دی. تر 50% پورې زموږ بودیجه د نړیوالو مرستو څخه تمیلېږي.
خغلی جیلانی زیاته کړه هر کال کابو 4.5 میلیارد افغانۍ له افغانستان سره مرسته کېږي، خو په دې وروستیو کې د مرستې کمې او ځنډې شوې دي. له لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کېږي. بیا هم خرغلی. د چین دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې لکتر لګه 38 کسان نن د دې هیواد په جنوب کې په یو ترافیکي پیښه کې وژل شول. د شینهوا دولتي اژانس د راپور له مخې د ترافیکي پیښه په هونان ولایت کې د یو بس او د سون اوبلن مواد د یو ټانکر د ټکر له امله شوې. پیښه وروسته له هغې وشوه چې ټانکر د مسافرینو بس له شاو ووهه چې له امله یې چاودنه او اورلګیدنه هم رامنځته شوه. په دې پیښه کې د 5 نورو موټرونو د زیانمنېدو خبر ورکړل شوی. په همدې ولایت کې تیره اونۍ 11 کسان چې پکې 8 ماشومان هم شامل وو یوې درې ته د ښوونځي د یو بس د لویدو له امله وژل شول. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان سره په پوله پرتې نه آرامي قبایلي سیمې کې نن سهار د بي پیلوټه امریکایي الوتکو په برید کې 8 کسان وژل شوي دي. دا برید په شمالي وزیرستان کې شوی چیرې چې پاکستانی پوځ د تیرې یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. پاکستانی چارواکو ویلي د بي پیلوټه الوتکې د دې برید له کبله په وژل شوي کسانو کې د پاکستانی طالبانو دوه قمندانان هم وژل شوي، خو د هغوی هویت نه دی په ډاګه شوی. برید د تخیلو په سیمه کې شوی چې د میرانشاه په لویدیځ کې 15 کیلومتره لرې پروت دی. یوې نړیوالې څارونکې ټولنې ویلي د اسلامي دولت پوځیانو چې ISIL یې هم بولي د جولای په 12مه کله چې په سوریه کې د طبیعي ګازو یوه ساحه په خپلې ولکې کې راوسته 270 عسکر ساتونکي او کارکونکي وژل. په انګلستان کې مېشت د سوریې د بشري حقونو د سار ډلې نن ویلي چې ډیری کسان د القاعده له ملاتړو برخمنو وسلوالو د سوریې په ختیځ کې د هومس ښار ته نږدې د شهر د ګازو په میدان کې وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دې رپورټ د حقیقت په اړه شک موجود دی. د سوریې دولتي رسنۍ د جولای په 19 د دغه ریپورت په اړه کوم تبصره هم نه ده خبره کړې. څارونکي ډلې وایي په سوریه کې له 2011 کال راهیسې چې خلکو اعتراضونه پیل کړل او وروسته د ولسمشر بشار اسد په لوی عسکرو پرې حمله وکړه، 170,000 کسان وژل شوي دي. د یوکرین حکومت ویلي روس پلاو بلتون پالی د دې په لټه کې د 10 جولای په 18 د غورځول شوی مسافر وړونکو ماليزي الوتکې په اړه شواهد لمنځه یوسي. د رويټرز خبري اژانس لمخي په دې مسافر وړونکو الوتکې کې چې د یوکرین په ختیځ کې د روسي پلاو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه کې ولوي د 298 سورلې وجل شوې دي. د حکومت په بیان کې چې جولای په 19 خبر کړي راغلي وسلوال چې د روسي لپلوي برخمندې په دې هڅه کې چې نړیوالو جرمونو په اړه شواهد لمنځه یوسي. د بلتون پلاوي مشرانو بیا ژمنه کړې چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو ته اجازه ورکړي چې لسیمې نه خپل څارنه وکړي، خو ویل کېږي چې بلتون پالو پرون جمعه د څارونکو وډله منې کړه چې د الوتکې درالوېدو لسیمې لیدنه وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن منځني ختیځ ته ځي په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د کړکیچ د ختمولو لپاره منځګړتیا وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو مرستیال جیفری فلیټمن دا اعلان د دې سازمان د امنیت د شورا په هغه اسرایلي غونډه کې وکړ چې د غزه په اړه جوړ شوی و. فلیټمن د امنیت شورا ته وویل د بیړنیو او اړتیا وړ بشري هڅو د بریالیتوب لپاره اوربند ضروري دی. روغتیایي کارکوونکي وایي د پنځمې ورځ چې په زرګونو اسرایلي پوځیان غزه ته واوښتل، 80 فلسطینیان وژل شوي دي. اسرایل وایي د عملیاتو هدف د حماس د توغندیو د وشتل ورتیا او ترزمکی لاندې تونلونو لمنځه وړل دي. د جولای د اتمې نیټې راهیسې چې اسرایل په غزه کې پر حماس هوایي بریدونه پیل کړل، تر اوسه 209 فلسطینیان وژل شوي دي. امریکا ولسمشر براک اوباما هم ویلي هیواد یې د کړکیچ د نور زیاتېدو د خطر او نورو بېګناه کسانو د ممکنه وژنو په اړه ژوره اندېښنه لري. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا زادای رادیو څخه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې لوستلای او کتلای شئ. آدرس یې د azadiradio.com یا azadiradio.org. روانه یو ساعت خبرونه کې به واوري چې د ولسمشر حامد کرزي لمړی مرستیال محمد یونس قانوني وایي چې د ملي وحدت حکومت طرحه یو افغاني طرحه و چې د ولسمشر د مرستیالانو لخوا مطرح شوی و.
میخوام با صراحت عنوان کنم که طرحی که ارائه شد برای تشکیل دولت وحدت ملی طرحی بود که ابتدا توسط خود افغان ها مطرح و پیش برده شد.
د دې سربېره د پکتیکا ولایت سره د پولو پر اوږدو د پاکستان د پوځ لخوا د وروستیو لګول شویو موانعو په اړه د افغان حکومت د څېړنو وروستی حال هم درکو. په سیمه ییزو مسایلو کې اوري چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو پر وزیرستان تازه بریدونه کړي او 8 وسلوالې وژلې دي. د خبرونې په دوه منی مایی کې تاندې څانګې د ځوانانو ځانګړی پروګرام لرو چې پر بېلابېلو موضوعاتو پکښې معلومات ترلاسه کولای شي.
حمزول عالم وایي چې که یو ژبه دې زده ده یو کس یې، او که څو ژبې دې زده وي نو څو نفر یې. نو رښتیا هم د نورو ژبو زده کول د علم په پیاوړتیا کې راسره ډېره مرسته کولی شي.
پوره درې بجې تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی چې په مستقیم ډول خبریږي. نور ګن راپورونه هم په روانه خبرونه کې ستاسو لطفا لازادې لوټو سره پاتې شئ. راځو د خبرونې لمړی راپور ته. د ولسمشر حامد کرزي لمړی مرستیال محمد یونس قانوني وایي په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو طرحه یو افغاني طرحه ده او بهرنیانو یې یوازې ملاتړ کړی دی. شغلی قانوني چې ولسي جرګې ته د اساسي قانون په عمل کېدو د څارنې کمیسیون د درو غړو د معرفي کېدو پر مهال خبرې کولې، ویل چې د جمهور ریاست دواړو مرستیالانو له وړاندې په دې طرحې خبرې کړې وې. خو ځینې کارپوهان وایي چې د ملي وحدت پر بنسټ د حکومت جوړېدو طرحه افغاني نه بلکې بهرنۍ طرحه وه چې د امریکا لخوا پلان شوې وه. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې اوري.
د ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال محمد یونس قانوني وایي هغه اوازې بې ځایه دي چې ګواکې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ وروستی جوړجاړی د بهرنیانو طرحه وه. خاغلی قانوني وویل چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو طرحه خپل د افغانانو طرحه وه چې د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو هم ملاتړ وکړ. قانوني د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د باور رای لپاره د اساسي قانون په عملي کېدو د څار کمیسیون د دریو غړو د معرفي کېدو پر مهال وویل چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفر مخکې دواړه کاندیدان په دې طرحه سلا شوي وو.
میخوام با صراحت عنوان کنم که طرحی که ارائه شد برای تشکیل دولت وحدت ملی یا حکومت
دای وای غواړم په واضح توګه وایم هغه طرح چې په افغانستان کې د ملی وحدت حکومت او دولت او دغه راز د دواړو کاندیدانو ترمنځ د تفاهم او باورمندۍ لپاره وړاندې شو خبره د افغانانو طرحه و دا طرح د جمهور رئیس د مرستیالانو لخوا مطرح او تعقیب شو نوموړي ویل چې د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ شوی توافق د افغانستان د ثبات ملي یووالي او پرمختګ په ګټه دی او باید خلک یې ملاتړ وکړي وروسته له دې چې د جمهور ریاست کاندید عبدالله د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په وړاندې اعتراض وکړ او د انتخاباتو لانجه لا پسې اوږده شوه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی او له دواړو کاندیدانو سره یې په جلا جلا توګه ملاقاتونه وکړل له دې ملاقاتونو وروسته دواړه کاندیدان د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سلا شول او انتخاباتي لانجې ته یې د ځینو موافقو په اساس د پایتکه کې خود د کاندیدانو ترمنځ لښوي سیاسي جوړجاړي وړاندې د جمهور ریاست لمړي مرستيال یونس قانوني له دواړو کاندیدانو سره غونډه درلوده او د انتخاباتي مسایلو په اړه ورسره خبرې کولې په همدې حال کې ځینې سیاسي څېړونکو وایي چې د کاندیدانو ترمنځ د جوړجاړي طرحه کاملا بهرنۍ ده او کابل ته د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر جان کيري د سفر پر مهال طرحه شوې ده د سیاسي چارو څېړونکو عبدالناصر شفیق په دې اړه وویل
زه فکر کوم چې دغه طرحه چې د افغانستان د فعلي دولت لوړ پوړي چارواکي په شمول د لومړني معاون د ولسمشر ادعا لري چې دا یو افغاني طرحه ده دا د عقل نه ډېره خلاف خبره ده زه فکر نه کوم چې د افغانستان د دولت لوړ پوړي چارواکي د داسې یو غیر معقول کار وکړي ځکه دا په حقیقت کې د خلکو د آراو پورې د خندا او د ملندو مترادف معنا ده
خاغلی شفیق وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ وروستۍ توافق د دیموکراسۍ او د خلکو د رایو په وړاندې یو جوړجاړی و له دې جوړجاړي وروسته اوس دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله تر خپل منځه د مخامخ لیدو کتو لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې دوه ځله ملاقاتونه کړي دي معلومه نه ده چې کوم کاندید به د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي خو دواړو کاندیدانو داسې موافقه کړې چې په راتلونکي حکومت کې به ګټونکی او بایلونکی کاندید مطرح نه وي او د ظرفیتونو په اساس به نظام جوړیږي
د اسدالله الدین پر راپور کې مواردل چې د ولسمشر حامد کرزی لمړی مرستیال محمد یونس قانوني ویلي چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو طرحه یو افغاني طرحه و چې یوازې بهرنیانو یې ملاتړ وکړي
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
اوس هم یو بل مسلې ته راځو د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې چې تیرونی تر سره سو ولسمشر حامد کرزی د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ته دند وسپارل چې د پاکستان دغه کار پاره څېړنه وکړي چې ویل کېږي ل ډیورنډ کرښه سره نږدې اغزن سیم لګولای او خندقونه یې کیندلي په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان د سرحدونو قومونو او قبایلو له چارو وزیر محمد اکرم خپلواک سره مرکه کړې چې په ګډه اورو
له څو کالونو را په دې خوا د پاکستان حکومت او د پاکستان هاوس کوشش کوي چې د سیم خاردار په زیر باندې د ډیورنډ د کرښې په امتداد کې موانی ایجاد کی چې دا موانی د ولسونو قومونو له خوا نه رد شوی دی او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت موقف او درس په دی اړول باندې ډیر واضح دی چې استول موانی چې هغه د ولسونو ترمنځ قطرابتی وي او د نړیوالو نورمونو او بین الدول اصول مخالفي هغه د منلو ول نه دی تاسو په جریان کې چې اوس وخت مخکې د قندهار په معروف ولسوالۍ کې او اوس وخت مخکې د پکتیکا په تروه ولسوالۍ کې داسې اقدام شوی و چې د قومونو لخوانه په دې باندې عکس العمل ښودل شوی او د بند شوی ده او هم د افغانستان سرحدي ځواکونو د مقابل کې کلک دریځ غوره کړی و چې دوی نه د پکې چې همدغه شی ایجاد کړي من حیات د رسمي د محل د مشرانو او مسؤولینو لخوانه تعین کړی و چې دا یو ځل بیا برسي او اساسي هغه کې او پیشنهادونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت امنیت شورا ته ولېږي تر څو پرچې په دې باندې اقدام وشي
ډاکټر صاحب په دقیقه توګه کارته وایي چې پاکستان د غزن سیم د افغانستان په کومو ولایتونو او کومو ولسوالیو کومو سیمو کې لګولې ده
تر اوسه پورې د دې نړیوالې د چپې سیمې کې دا ولګي د پکتیکا کې هم دا کوشش کړی او په خوست کې هم کړی او د قندار په ولایت او په نورو غرسمو کې هم دی دی همدغه چې ته په تلاش په کوشش کې دي مګر تر اوسه پورې نه توانېدلی
او دغه غسان سیم چې غوښتل پاکستان او خوندکونه وکړي صفري نقطې ته څومره نږدې دوی غوښتل دغه کار وکړي
دی پاکستان منطقو کې صفري نقطې نه دی ډېر خطر راغلی دي نو له همدې خاطره دا یو له سره څېړنې ارزیابي ته ضرورت لري تاسو په جریان کې چې له دېرش کاله هم د داخلي جنګونو او د نورو جنګونو په وجه باندې پاکستان منطقو کې صفري نقطې له منځه تللي دي او پاکستاني ملیشي د دوران د کرخې چې هغه د افغانستان د حکومت سره د منلو وړ نه د خو په هر صورت لاخپل او سپټو نقطې نه په ډیره فاصله باندې پرې رجوع کې تعرض کړی دا مخکړه
او دا خندقونه غزان سمسم روغ دوای لری کچری لګولی او وسم کار جنان لري
دوی خو په مختلفو سیمو کې دقیق هغه موږ سره نشته په مختلفو سیمو کې دا کار کوي په سیمو کې دغه ضرورت لمخه نو دا چې دوی وسمره پلان لري هغه موږ نه خبر منتهه من د یو متر د افغان سیم د کی خودلو نسبولو اجازه هم نه ورکو
ډاکټر صاحب کار وسم جریان لري تاسو مشتي معلومات دي
نه تر اوسه پوری کار جریان نه لري
او په دغه افغان حکومت څه اقدام کړی دا او په دغه پاکستان حکومت څه رسمي
شکایت افغان حکومت په دې اړوند باندې کافي اقدامات کړی دي او دا موضوع بار بار د درې جانب کمیسون سره هم او د پاکستاني مقاومت سره مخ کړی دا او خپل فائدې ولسمو قومونو سره هم تفاهم کړی دا خپل امنیتي ورګانونه په دې اړوند کافي امادګی لري چې د همداسې هر ډول عمل مخنیوی وکړي
که چېرې پاکستان حکومت خپل د کار دوام کړی د افغان حکومت وروسته اقدام وسوي
اقدام تاسو واځي پیګه چې اقدام تروس پورې کړی دا او کوي هم دا اقدام چې کړی دا هم د دوام ورکړي
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد اکرام خپلواکو چې زموږ همکار رحمت الله افغان سره مرکه کوله د افغانستان ملي امنیت شورا تیرونی وروسته تر دې چې د پکتیکا له ولایت سره د سرحد پر اوږدو د پاکستان د پوځ لخوا د ځینې موانع د جوړېدو راپورونه خپاره شول یاد وزارت او د کورونی چارو وزارت ته دنده وسپارله څو په دې اړه یو ګډ پلاوی جوړ کړي او د موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته واستوي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ته خوري او سم راځو یو بلې کورنۍ مسلې ته د افغانستان د انتخاباتو کړکیچ او د عراق وروستي حالاتو د امریکا وکیلانو او د غوی سیمیز متحدین د فکر ته اړي سي چې وای ولسمشر باراک اوباما باید له افغانستان څخه د خپل ټول سرتیرو پر ایستلو لسره غور وکړي د ولسمشر اوباما د وروستي اعلان لمخيبه د ولسمشر اوباما د روسي لاند لمخي به امریکای سرتيري تقریبا ټول د 2014 میلادي کال تر پای افغانستان څخه ووزی په دې اړه نور تفصيل د فریبا ظاهر په ریپورت کې
سپینه مړی وای د افغانستان حالات له عراق سره چې د امریکای سرتیرو تر وټلو وروسته سمدستي له فرقې شخړو سره مخامخ سو توپیر لري شاوخوا لستن جمهور غشتونکو او دیموکراتو سناتورانو د پنځمې پرسه په کانګرس کې له افغانستان څخه د امریکای سرتیرو د وټلو په اړه په خبرو کې د امریکای ځواکونو وټل ډیر خطرناک بلل په تیر بیا په داس وخت کې چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ستونزې لا نه دی هواري سوي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې د دغو سناتورانو ویره دا چې افغان ځواکونه له ټولو لاستراوړو سره سره شایتر 2014 کال وروسته په یوازې سر د جګړو لپاره آماده نه وي د سناتوران نه غوړي چې افغانستان د عراق په لور روان سي ولسمشر اوباما په می میاشت کې خپل پلان داسې محل اعلان کړ چې هغه وخت سونی وسلوالو د عراق ډیر سیمې نه وینولې د ولسمشر اوباما د پلان له مخې به شاوخوا 2200 امریکایي سرتیري تر راتلونکو 15 میاشتو پورې له افغانستان څخه ووزي چې په دې سره به په هغه وخت کې 1800 امریکایي سرتیري پاتې سي د کشمیر به هم د 2015 کال تر پای په تدریج سره راکم سي د 2014 تر پای به یو عزیزر امریکایي سرتیري پاتې شي چې هغه به هم په کابل کې د امریکای د سفارت ساتنه کوي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد تیر ونې د امریکا کانګرس ته ویل چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ستونزه باید حل شي افغان امنیتي ځواکونه باید په پرله پسې ډول پرمختګ وکړي د افغانستان او پاکستان اړیکې باید ښې شي او د چي دوه هیوادونو د وړتیا او اراده ولري چې له تروریزم سره مبارزه وکړي نو په هغه وخت کې کېدای شي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو پر وټلو خبري وسی په همدې حال کې د امریکایي قومندان په باور تر ټولو بده موضوع ده چې د افغانستان انتخاباتي شخړې له نه دی هوار سوی د افغانستان او پاکستان اړیکې شې نه دی او دواړه هیوادونه د افراطي وسوالو په وړاندې سمه مبارزه نسی کولای. د افغانستان او پاکستان لپاره د اوباما ځنګړی استازي جیمز ډابنز وای په سیمه کې نور هیوادونه هم د څو نور کلونو لپاره په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پوځي ماموریت ته دوام ملاتړ کوي. پاکستان، ازبکستان او چین ټولو ویره ښودلې چې د ناټو او امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به افغانستان شاید د افراطي وسوالو لپاره یو پټن ځای سي. هند هم ویره ښودلې چې شاید غمال به افغانستان د تروریستانو د روزنې په یو مرکز بدل سي. روسیا د نشه یي موادو د قاچاق او ایران او پاکستان د نورو کډوالو د وربارې دوله کبله اندیشمن دي. تیرونی د پاکستان یو لوړ پوړی دفاعي چارواکي واشنگټن ته خپل سفر کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي و چې واشنگټن ته له دې پیغام سره ورغلی چې پاکستان له امریکایي ولسمشر څخه غواړي چې نوې غور وکړي.
کله لیوی خو یو شمیر امریکایي سناتوران له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو د وټل پاړه د ولسمشر اوباما څخه غواړي چې بیا له سره غور وکړي. اخو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د دوی سره کړي شمنې عملی سي د نړیوالو ځواکونو د وټل مودې تمدید ته ضرورت نسته. د دې وزارت د ویاند امرسیال د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جوزف جانفورد د غي غشتنې پاکس عمل کې چې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وټل پاړه د بیا نظر غشتنې کړي ازادي رډو تویل چې د دوی غشتنه د نړیوالو لخوا د کړي ژمنو عملی کول دي نه پسې کې د دوی حضور. خو د نظامی چارې یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې د ممکنه خارجي ګواښونو او مورال وړولو لپاره په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو موجودیت تر راتلونکو څو کلونو لپاره مهم دی. نور حال د یوسف خان زدران پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد د امریکا د سنا د فوزي چارو کمیټې ته ویلي چې دا یو ډیر نور لوړپوړي قمندانان د 2014 کال په پای کې له افغانستان د فوزونو د وټلو لپاره نه دی خوښ. نوموړي ویلي چې که د سپینې ماڼۍ دا پلان چې تر 2014 کال نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي عملی شي نو یقینا د ترګري ضد جګړه کې د امریکا مرستې وړتیا کموي. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي بیا وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د امنیت د خلاکو مستونزه نشته ځکه نو د نړیوالو ځواکونو د فزیکی موجودیت پر ځای د دوی کړي ژمنې له دې هیواد سره مهمې دي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان چې د افغانستان لومړی ضرورت د دغه هیواد سره د کړو ژمنو عملی کول دي.
موږ لپاره چې څه مهم دی هغه وادي چې نړیوالې ټولنې کړي دي د خونې روزنې په برخه کې او په اقتصادي برخه کې هغه مرستې کې د موږ لپاره د اهمیت وړ دي. موږ د افغانستان وسلوال پوز د دې وړتیا لري. موږ نور کوم مشکلات نه لرو. موږ خپل کولای شو د خپل هیواد امنیت وساتو. هغه کدوی هغه خپل ژمنې تر سره کړي موږ دفاع وزارت هیڅ نوې مشکل نه لري.
نوموړي وویل چې همدا اوس مهال د افغانستان ملي ځواکونه د ټولو عملیاتو رهبری په غاړه لري او تر ډیره په کمو امکاناتو توانېدلې چې د هیواد څخه دفاع وکړي. خو د فوزي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د فوزي مرستو راخوا په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو شتون هم حتمی ده. د فوزي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د امریکا فزیکی موجودیت دوه اصل ډیر تاثیرناک دي. یو د مورال په لحاظ باندې ډیر تاثیرناک دی چې دلته یو قوت موجود او دویم کله چې مشکل پیښیږي دوی د موږ سره کومکونه کوي چې امکان لري چې دا جګړه نور هم سخت شي نور هم مشکلات ما باندې راست. دوی خو فعلا دونه فکر کوي چې د امریکا قوتونه دلته شته مخالفین نور هم هغه جرأت زیات نشي کولای.
د جنرال جنرال ډانفورد دا نوی غوښتنه چې د نړیوالو ځواکونو د وټلو په محل ویش د بیا فکر وکړ شي په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمهور رئیس باراک اوباما د اعلان لمخې لنږدې 10,000 امریکایي ځواکونو پرته نور ټول به د 2014 کال تر پای له افغانستان څخه ووزي. دا شمیره به د 2015 کال په پای کې نیمایي ته ورسیږي او وروسته به چې په تدریج سره د 2016 کال تر پای یوازې شاوخوا 1000 تنه امریکایي سرتیري په کابل کې د امریکا د سفارت د ساتنې په هدف په افغانستان کې پاتې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د ماښام د وځخه د سار تر و پرې د سار تر و بجو پرې خبرونه لري خو د سار د وځخه د ماښام تر و بجو پرې بیا ازادي رادیو په 3.15 صفه صافو او ازاوی د لیسی اوس هم یو سیمه ایز مسله راخلو د قبایلی سیمه د وزیرستان امنیتي چارواکي وایي چې د امریکا بی پلوټ الوتکو د شنبه پر ورځ وزیرستان په د تاخیل سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې پترڅ کې لښتر لژه اته مشکوک وسلوال وژل سوی او 15 نور ټپین سوی دي په دې اړه نور جزئیات له پېښور از مجمکار زبیولا شفق وړاندې کوي
د امریکا د متحده ایالاتو بی پیلوټالو تکو یو ځل بیا د ډیورن کرخې ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې دوی ته پکې درنه مرګ ژوبل اړولې د شمالي وزیرستان د ځایي چارواکو په وینا د امریکا بی پیلوټالو تکو د شنبه پر ورځ افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په داخل کې د مشکوکو وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ چې په ترڅ کې د لومړنۍ راپورونو له مخې لږ تر لږه اته وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي چارواکي وایي د امریکا بی پیلوټالو تکو په سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز پرلې پسې دوه توغندي وشته چې د وسلوالو مرکز پکې په بشپړه توګه له منځه لاړ دا پروان 2014 میلادي کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټالو تکو شپږم برید دی تر دې مخکې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اوږدو کې د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان په غوښتنه پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټالو تکو بریدونه بند کړي وو فرانس پریس خبري ایجنس د شمالي وزیرستان د یو حکومتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی وایي په داخل کې د امریکا د بی پیلوټالو تکو په تازه برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د تحریک د دوو مهمو قومندانو نو په ګډون د دې ډلې پنجابي وسلوال وژل شوې دي دا برید په داسې وخت کې شوی چې په دغه سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پراخ پوځي عملیات روان دي او دوی ادعا کوي چې دغه عملیات په ګډو کې میرام شاه او میرعلي نږدې 80% سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکو بیا په دې باور دي چې په سیمه کې اوس هم د القاعده او حقاني شبکې غړي موجود دي ځکه خو امریکا پرې د بی پیلوټالو تکو بریدونه ډېر کړي دي د سیاسي او قبایلي چارو کارپوه شمیم شاهد آزادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د پاکستان او د امریکا د ډیډرن پارک لای سکوا راغتنی چې دا د امریکا خپل هدفونه دي کوم نه دا معلومات دي چې کوم د امریکا کوم د ډیډرن امریکا دي چې په تحلیل کې دي چې په دې ځای معلومات دي دا چې دا د القاعده یا د القاعده سره مربوط چې کوم نور تنظیمونه اسلامي جنګیاري په دغه کې پکې دي د امریکا بریدونه کوي
د تیر چهارشنبه پر ورځ هم د شمالي وزیرستان په داخل کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو برید کړو چې لږ تر لږه تلس مشکوک وسلوال پکې وژل شوی وو پاکستاني ځواکونو د جون 15 منټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په سیمه کې به د عملیات د کورنیو او بهرنیو وسلوالو له توپیر پرته دوام ولري دوی ادعا کوي چې په دغه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون لږ تر لږه 420 وسلوال وژلي خو خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د پاکستاني پوځ د دغه ادعا پخلی نه دی کړی
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا آزادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
کوم تر دې دمه د ازادي رادیو پروګرامونه نه تعقیب کړي او یو غوړی چې لسره وګوري وایوري نو زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړي چې ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ کابل چاپ رسپانو نن تر ډیره د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو پر روسي حمله مقاله او مطالب خبر کړی دي د رسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړي
کابل چاپ نن یو رسپانو په خپلو غنو کې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د حمله او د بهرنیو استخباراتو د لاسوهنو په اړه لیکنه او تفسیری کړی دي محور خپلواکي رسپانو په خپل لمړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي روسي نام نه ل انتخاباتي جوړجاړي سره ارتباط لري د مطلب لیکوال استدلال کوي د افغانستان د انتخاباتو په ترڅ کې د سیاسي بحران د نرمسته کې دوله کبله پاکستان اړ شو چې یو ور بیا په افغانستان کې نامنه ته زور ورکړي دولتي تاسیسات او ملکی وګړي په نخه کړي وړاندې په مطلب کې راغلي د پاکستان په هوایي ډګرونو د دوه حملو په غچ کې پاکستان د خپل طالبانو په ذریعہ د افغانستان په هوایي ډګرو دوه ځله حمله وکړي سرنوشت رسپانې د کورنۍ چارو وزیر د ویان صدیق صدیقی لخلي لیکلي د کابل پر هوایی ډګر د حمله پلان د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI لخوا جوړ شوی وو د همدې ورسپانې د سرمقالې عنوان ده پر بهرنیو استخباراتو پلا چول بسنه نه کوي د سرنوشت په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې ورستیو امنیتي پیښو خلک په شدت سره اندېښمن کړي د لیکوال د معلوماتو لمخې دا سویرشته چې نور دغه ډول پیښې به هم رامنځته شي د لیکوال په باور کله چې امنیتی چارواکي په خپلو کارونو او مسولیتونو کې پاتې راځي، نو بیا د تل په څیر د نامنیو ګوته پاکستان ته نیسي. د سرنوشت په سر مقاله کې راغلی، افغانان له خپلو امنیتي ادارو غواړي چې امنیت خوندي کړي او که نشي کولای نو خپل ځای د نورو وړ کسانو ته پرېږدي چې هغوی دا کار وکړي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر له پاکستان سربیره د ایران استخبارات هم لاس لري. لیکوال راتلونکي منتخب حکومت ته وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه امریکا د دې ته اړ کړي چې د ګاونډیو د ارغلونو او لاسوهنو جدي مخنیوی وکړي، او که دا کار یې ونه کړ نو له دې نه به هم لاسوهنې زیاتې شي او افغانستان به له سختو ننګونو سره مخ کړي. انیس دولتي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې پر افغان امنیتي ځواکونو غږ کړی چې د دښمن د حملو د مخنیوي او د ملي یووالي د ټینګښت لپاره دې زیاتې هلې ځلې وکړي.
رحمت الله افغانو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو غټ مطالب او د مقالو په اړه معلومات راکول. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو ځنډ او کموالی د دې سبب سوی چې په مالی او پراختیایي بودیجو کې کمښت او ستونزه رامنځته سي. په دې اړه به د خبرونې په دوه نیمه کې درته پوره راپور وړاندې سي. خو ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه نیم بجې کېدونکي دي. یو ور بیا به صفي الله ستانکزي ته ور ورکړو چې مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال محمد یونس قانوني نن ولس جرګې ته په وینا کې ویل د ملي والی د حکومت طرحه د افغان حکومت لخوا وړاندې شوې وه. اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د غړیتوب لپاره ولس جرګې ته دریو معرفي شوې کسانو ګل رحمان قاضي، محبوبي حقوقمل او محمد امین احمدي د باور رای خپل نشوي کړای. افغانستان د مالی وزارت خبرداري ورکوي چې د نړیوالو مرستو په وخت نه رسیدو سره به دغه هیواد د بودیجې لکه ډیر کسر سره مخ شي. یو نړیوالې څارونکي ټولنې ویلي د اسلامي دولت فوجانو چې آی اس آی ایل هم بولی د جولای په 12مه کله چې په سوریه کې د طبیعي غازو یو صحابه او خپل ولکې کې راوسته 200 اویا عسكر ساتونکو او کارکونکو وژلي. د چین دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې لکتر لګه اتدیرش کسان نن د دې هیواد په جنوب کې په یو ترافیکي پیښه کې وژل شول. او د یوکرين حکومت ویلي روسي پلاو بلتون پالی د پلاټه کې د 10 جولای په 12مه د غورځول شوی مسافرون کې ماليزیي الوتکې پاړه شواهد لمنځه یوسي.
او سم مرزي احمد زید نن ورځې له وروستیو مهمو اقتصادي خبرونو سره
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د وروستیو سیاسي لانجو او د انتخاباتو د بهیر د ځنډیدو له امله د روان مالی کال په بودیجه کې 315 ابیا میلیونه ډالر کسر یا کمښت راغلی دی. د دې وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د حکومت نور مسؤلین هڅه کوي چې له نړیوالې ټولنې او د نورو مرسته کوونکو هیوادونو په همکارۍ د بودیجې د نور کسر مخه ونیسي.
موږ اوس مهال د سو چیلنجونو سره مخامخ یو. یو طرف نه مو کورنی عواید کم شوي دي، بل طرف ته نړیوالې مرستې هم کمې شوي دي، او ځنډ پکې هم منځ ته راغلی. دا دوه موضوعګانې زمون په ملي اقتصاد باندې، زمون په ملي بودیجه باندې منفي تاثیرات لري.
نوموړي وویل چې د روسیې انتخاباتي لانجو له امله د هیواد عواید هم کم شوي، او په بازارونو کې د تیر کال په پرتله د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. او د کونړ والی وایي د دې ولایت د لرګیو په قاچاق کې یو شمېر امنیتي مسؤلین لاس لري. د کونړ والی شجاع الملک چلاله ازادي راډیو ته وویل لکه نه چې د دې ولایت د والی په توګه تعین شوی، د لرګیو د قاچاق مخه یې تریو حده نیولې ده، خو زیاتوي چې لا هم دا ستونزه په مکمله توګه نه ده حل شوې. ښاغلي جلاله د هغو امنیتي مسؤلینو نومونه وانخیستل چې د لرګیو په قاچاق کې لاس لري، خو ویل هڅه کوي چې د وخت په تیریدو د دې قاچاق مخه ونیسي. له کونړ ولایت نه ګاونډي هیواد پاکستان ته د لرګیو قاچاق څه نوې خبره نه ده، بلکې دغه قاچاق له تیرو څو کلونو راهیسې پیل شوی او لا هم دوام لري. او د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یو بوجۍ ومنی پاکستانی وړه 250 افغانۍ، یو بوجۍ وریجې 300 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1500 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو بوره 300 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 50 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 20 افغانۍ او یو لیتر ډیزل هم 20 افغانۍ. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنۍ اثرو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغانۍ او پنځه شپېته پوله، یو ایرو شپږ اویا افغانۍ او شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ پنځه اویا افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ او شل پوله، د اماراتو یو درهم پنځلس افغانۍ او څلوېښت پوله، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ او دیرس پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه او درې اویا افغانۍ.
سو ازادي رادیو ته غوښتست. لکه څنګه چې مخکې مې وویل، د افغانستان د مالی وزارت وایي چې له د هیواد سره د نړیوالو مرستو ځنډ او کموالی د دې سبب سوی چې په مالی او پراختیا بودیجو کې کمښت او ستونزې رامنځته سي. د دې وزارت ویاند نن ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتو په بهیر کې د رامنځته سوي کړکېچ له امله نړیوالې ټولنې افغانستان ته خپلې مرستې ځنډولې دي. پاینال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې په دې ډول شرایط کې دولت باید له خپلو عایداتي منابعو څخه ګټه پورته کړي. ناجیه صفی په دې اړه راپور راکوي.
سره له دې چې د افغانستان د مالیه وزارت د نړیوالې ټولنې د مرستو له کمښت څخه اندېښنه څرګندوي، خو د دې وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په دې اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو بوخت دي او ممکن تر راتلونکو دوه میاشتو پورې یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د انتخاباتي کړکېچ له امله خپلې ټولې مرستې ځنډولې. نوموړي همدارنګه وویل چې د نړیوالې ټولنې دغو مرستو کمښت د دې سبب هم شوی چې یو شمېر پراختیايي پروژې وځنډول شي.
بهیر اوږدېدلو زمونږ په ملي اقتصاد باندې ډېر منفي اغېزه کړې ده، بالخصوص زمونږ ملي عوایدو باندې. واردات مو تقریبا د 9% نه تر 10% پورې کم شوي دي. زمونږ د ګمرکونو عایدات هم کم شوي دي. او له دې سره هغه نړیوالې مرستې چې په توکیو کانفرنس کې زمونږ سره ژمنه شوې وه، په هغو مرستو کې هم یو څه کموالی منځته راغلی. د دغه کموالی مستقیما زمونږ ملي بودیجه باندې منفي تاثیر کړی دی. تر 15% پورې زمونږ بودیجه د نړیوالو مرستو څخه تمویلېږي.
د مالی وزارت چارواکي وایي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو په ځنډ کې د افغانستان پرختی بودیجه کې 20 میلیارد افغانۍ چې معادل 315 میلیون ډالر کې کموالی تر سترګو کېږي. د دې وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال د افغانستان په پرختی پروژو کې اختیاري او غیر اختیاري بودیجه 138 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې. خو دا وزارت وایي چې د توکیو په کنفرانس کې د نړیوالې ټولنې سره په شوو ژمنو عمل کړی او نړیواله ټولنه هم باید د دې فرانس په کړو ژمنو عمل وکړي. لبلې خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د نړیوالې ټولنې د مرستو د ځنډ علت د اوسني حکومت بی غوري په ګوته کوي. د اقتصادي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر وایي چې په دې شرایطو کې تر ډیره حکومت باید خپلو عایداتي منابعو ته پاملرنه وکړي.
لازم وای چې موږ پروګرام او پلان لرل، متاسفانه دغه پلان موږ ونه کړل شو چې تر حکو تر څو پورې چې په مطابق دغه برنامه یا ستراتیژي یا پلان زمينه د رشد او انکشاف مساعده کړي و چې هم ستاسو د تولید ورشو او اهلي موږ زیات هم نه دی لرو کې کوم بغټه پورته کړي و او هم وخت چې دولت پویدل چې په 2013 کې حکومتونه کم شي اوید باید په خپله ګټه جمع وري شي. اوس ټول ځای کې چې وینې دغه کوم بغټه پورته نه کړل، هغه چارواکي زورواکي اجتماعي نه استفاده کوي او دولت ونه شو کړي چې منابع دی عایداتی لور کی تو سفر چی سرمایه گذاری شي.
نموړي همدارنګه ل راتلونکو حکومت څخه وغوښتل چې ل نړیوالې ټولنې سره په ګډه هماهنګي سره د ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. ل بلې خو یو شمېر داسې ریپورتونه هم شته چې د انتخاباتو په بهیر کې ځنډ او کړکېچ د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمښت ترڅنګ د عامو خلکو پر اقتصاد هم ناوړه اغیزه کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
فرشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تر شنه اسمان بلاندې پروګرام پوره پر درې بجې درته په مستقیم ډول خپرېږي. د دې پروګرام په لومړۍ برخه کې د انتخاباتو د څارونکو سازمانونو پر رول او په دوهمه برخه کې د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ غونډې پیښو په وړاندې د خلکو پر عکس العملونو غږیږو. نو هیله ده په دې پروګرام کې تاسې هم برخه واخلئ. د پروګرام د ټلیفون شمیره به وروسته په پروګرام کې درته اعلان سي. اوس بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست، ولسمشر حامد کرزی تېره ورځ د پکتیکا ولایت د اورګون ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره د غمشریکۍ لپاره یادې ولسوالۍ ته ورغلی و. دا چې ولسمشر حامد کرزی د دغه کورنۍ سره د څه شي ژمنه کړې ده، د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې به واورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ د پکتیکا ولایت د وروستۍ پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ او غم شریکۍ لپاره اورګون ولسوالۍ ته ورغلی و. له جمهور رئیس کرزی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاحکار ډاکټر رنګین دادفرس پنتا، د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی، د مالیې وزیر حضرت عمر زاخلوال، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر امیرزی سنگین او یو شمېر نور لوړپوړي دولتي چارواکي ملول. ونده کې چې د همدې کبله د اورګون ولسوالۍ په مرکز کې جوړه شوې وه، د وژل شویو او ټپیانو د کورنیو غړو او د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکو پکې برخه اخیستې وه. د یادې سیمې یو تن دیني عالم مولوي حبیب الله آغا ولسمشر ته په خپلو خبرو کې وویل چې د وژل شویو او ټپیانو د کورنیو سره دې دایمي مرستې وشي.
هغه کورونه چې شهیدان یې دوه نفره دي او درې دي او څلور دي او پنځه دي، خواهش کوو د ریسب نه چې د دغو دپاره د وړو اولادونه پاتې دي. که دغو دپاره یو دایمي معاش چې هغه دغه اولاد د تربیه شي په قرآن او په اسلام او په قوانین د اسلام باندې پوهشي، دا ما عرض ته.
د اورګون د ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي آدم خان چې د کورنۍ غړي یې په دې پیښه کې وژل شوي دي، ولسمشر ته د سه شنبې د ورځې د پیښې د قربانیانو په اړه داسې حکایت وکړ.
واړه واړه ماشومان د مدرسې نه راوتلي وو کورو ته تلل، ډیر بچیان خلکو راوستلي وو چې د اختر دپاره جامې ورته واخلي. ډیر کسان وو چې په هغه ځای کې دکانداری کولې او واړه هلکان ورسره وو، یا چا دکانداری په پرده پروشي بوخت وو، چا ټایرونه جوړول.
ولسمشر کرزی اورګونوالو ته په خپلو خبرو کې په شوې پیښې یو ځل بیا ژوره خواشیني څرګنده کړه. وی ویل چې
دومره دروند غم اورګون ګالي او د افغانستان ملت یې ګالي، نو د دې خاورې د دې ولس د غرونو غوندې همت او چت حوصلې او غیرت ښکارندوی کوي. بل ملت بل قوم دې سیز غمره چرته چېم دنیا ته ولاړ سي، دا نه سیز غمره. دا چې ولې دا را پېښه ده، دا چې څوک یې کړي، په دې کې موږ تاسو رپویو. نن پر خپل همت ولاړ یو، شکایت نه کوو.
ولسمشر کرزی وویل خبر دی چې ځینو کورنیو د اورګون په پیښه کې څلور پنځه تنه له لاسه ورکړي دي، نو دی ژمنه کوي.
زه په دې خبر یم چې ځینو کورنیو څلور پنځه آزاد لاسه ورکړي دي. یو مشر په تاسو کې حاجي صد اکبر اغا دی، پنځه کسان یې دا لاسه ورکړي. خدای تعالی دې صبر درکړي. په عالم د اسباب کې چې څه زما په وسه پوره وي، د دې دولت د افغانستان د ملت په وسه پوره وي، هغه به درسره کېږي. جماعت به دوباره جوړو، مولوی صاحبانو جماعت به دوباره جوړو، بازار به په نوی نقشه در جوړو، مرستې به کوو، د شهیدانو د کورنۍ سره به مرسته کوو، مځکه به در کوم هر یوته هر چیر چې په افغانستان کې غواړ.
جمهور رئیس په خپلو خبرو کې د افغانستان د ټولو ولایتونو په اوسېدونکو غږ وکړ، لکه څنګه چې یې د بدخشان ولایت د اورګون ولسوالۍ له مصیبت ځپلو سره مرسته وکړه، همداسې دی د اورګون د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره هم مرستو ته ور ودانګي.
د افغانستان په ټولو ولایتو غږ کوم، په هغه شان چې د ارګو سره کومک وکړي بدخشان کې، چې اورګون تم را ودانګي او انشاءالله را وبدانګي را وسي او د اورګون د خلکو سره به مرستې وکړي او په لو پیمانه بیو.
یاد دی وی د تیرې سه شنبه په ورځ یو تن ځانمرګي د خپل موټر په واسطه د پکتیکا ولایت د اورګون خار په یوه ګڼ میشته سیمه کې ځان ته چاودنه ورکړه، چې تر سلو زیات ملکی کسان چې پکې ماشومان هم ول مړه او ټپیان شول او د اورګون خار نږدې ټول په کنډواله بدل شو. په دې پیښه کې خلکو ته درانه مالي زیانونه هم واوښتل.
ازادي راډیو لهونه ترو وورزی پونه کی
له پکتیکا څخه ځو کندوز ولایت ته. په دغه ولایت کې ډیری ځوانان له بیکاری څخه سر ټکوي، وایي چې کچیر دوی ته د کار او روزګار زمینه برابر نسی نو ټولنه به له ډیرو ننګونو سره مخ سي. د غوی په خبرو اوس مهال ډیری ځوانان د بیکاری له وجې غواړي چې وسلوال مخالفینو سره یو ځای سي. په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان له کندوز څخه یو راپور لري چې ورپسې به ونیس پروګرام تاندې څنګه واوري.
په کندز کې ډیری ځوانان له بیکاری سر ټکوي او په دولت نیوکې کوي چې د کارګرو لپاره د کار د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی. په دغو بیکارو ځوانانو کې یو قنداغا دی چې په توره پلاستیکي کڅوړه کې یې د کار کالي اچولي او د کندز ښار د ارزبیګي په څلور لارې کې ازادي راډیو ته له بیکاری شکایت کوي او زیاتوي چې دوه اونۍ کېږي په کار پسې ګرځي خو هیڅ کار یې نه دی پیدا کړی او کوچنیان یې هم ورڅخه د اختر نوې جامې غواړي.
دلته راځو کار ته او کار هم نشته، ده سهار سې راځو تر بیګا پورې ناسته نسته دې چې مونږه کار ته بوزي. نن او سبا دا د اختر ده، د اختر را روان ده، مونږ نه بچي کالي غواړي او میوه غواړي، هاته د میوې پیسې نه لرو. څلور ورځې د روزي کېږي چې مونږه بیکار یو، بسار راځو ماښام بیرته ځو، وچه خوله ځو، کور کې ځو، هلته ډوډۍ نسته، داسې ډوډۍ وخورو، روزماتې ته څه شی نه لرو، سې وخورو.
د هغه په وینا دولت باید دوی ته د کار زمینه برابره کړي چې له امله یوه ګوله حلاله روزي وموندي. دی وایي یو خوا روژه ده او بل خوا اختر هم را روان ده، خو له ده سره د خوراکي توکو پیسې هم نشته. همدې حال کې دیرش کلن حیات الله هم د کار له نشتون څخه سر ټکوي او وایي چې که چیرې دوی ته فابریکې جوړې شوې وای نو هیڅکله به داسې بې سرنوشته نه ګرځېدلی.
یک نفر به خاطر کارګر گرفتن مې چل تا د پښتش مې دا وای کښ مېګم.
یو نفر د کارګر نیولو لپاره راځي، څلوېخت نه ورپسې منډې وهي. یو ورته وایي چې ماته 150 روپۍ راکړه در سره کار کوم، بل ورته وایي چې ماته 100 افغانۍ راکړه در سره کار کوم. همدارنګ بل کس ور سره موټر ته خېزي، ورته وایي چې ماته هر څومره روپۍ چې راکوي زه در سره کار کوم. دا شپږ ورځې کېږي چې مطلق بیکاری او کاروبار نشته. نوموړي له دولت وغوښتل چې د دوی پوښتنه دې وکړي او په کندز کې د سپینزر فابریکه بیرته ورته جوړه کړي تر څو په کار بوخت شي او د ژوند اړتیاوې پوره کړي. بلخوا په کندز کې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس محمد ظاهر اعظمي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندز کې د بیکاری د ستونزې عمده لامل د کارګرو نامسلکیتوب دی.
وزارت کار امور اجتماعي در رابطه به کاریابي برای جوانان و برای کسایی
د کار او ټولنیزو وزارت د ځوانانو د کارمندلو په هدف او هغه کسان چې بیکاره دي په دې نږدې راتلونکي کې په کندز کې د ځون په سطح د ځوانانو د کارمندلو یو مرکز پرانیسي. بیا وروسته موږ د بیکارو ځوانانو ارقام راټولوو چې هغوی ته کاري فرصتونه برابر کړو.
چه زمینه هایی را برای ازیا باید ما مساعد بسازیم که یا شامل کار شوند.
عظیمی زیاتوي چې د کندز د کار او ټولنیزو چارو ریاست د حرفوي او مسلکي زده کړو یو مرکز هم لري چې په دې مرکز کې 50 تنه نجونې او 50 تنه هلکان په مختلفو مسلکي زده کړو لکه نلدوانۍ، خیاطۍ، کمپیوټر بوخت دي. د هغه په خبره چې وروسته له شپږ میاشتو دوی ته د فراغت سندونه ورکول کېږي، همدارنګه رسما هغوی مارکېټ ته د کار لپاره ورمعرفي کوي. دا چې ځوان نسل د یوې ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري، په کار ده چې اړوندې مراجع په ځانګړې توګه د ځوانانو معینت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت ورته لا زیاته توجه وکړي څو په هیواد کې د بیکاری د کچې ګراف راټیټ او افغان ټولنه د خودکفایي پرمختګ او وسایني په لور ګامونه واخلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله په خونځي کې اول نمره شوی یې او که همدې ارمان سره مو لیسه خلاصه کړی ده؟ دوستانو د دې اونۍ په تاندې څانګه کې په ښوونځیو کې د نمرو په سیستم او ورپورې تړل شویو ځینو ستونزو په اړه غږیږو. تر څنګ یو افغان ځوان سایر ځلاند را سره د زړه خواله کړې چې څه موده وړاندې د جنوبي یا سویلي آسیا هیوادونو په 25 ژورنالیستانو کې دوهم مقام ترلاسه کړی دی. ملتیا مې وکړی، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د ښوونځي په ازموینو کې اول نمرګي هغه د چا خبره داسې مقام دی چې هم په خپل زده کوونکي ورته لیواله وي او هم یې کورنۍ غواړي چې اولاد یې اول نمره فارغ شي. نو معلومه خبره ده دوستانو چې دې ارمان ته د رسیدو لپاره به هر څوک هڅه کوي. د چا چې په برخه شي نو هغه بل به یوه نیمګړتیا حس کوي او حسادت به ورسره کوي. د افغانستان په ښوونځیو کې د دوهم نمره او دریم نمره په نسبت اول نمره خاص امتیازات لري. یو ځوان هارون وای
اول نمره خو کله بدای غیر حاضر و هم نه به راغله غیر حاضر دا اکثر وخت ډیر سوال نه بهم غلط او د به شخص سوال نه غلط خو به استادان غسای ورته نیول پر نمره به ورته سوال نو استادان هم ډیر فکر په اول نمره په درلو دا سیستم خدای بادم دی هم خدای هم باد دی
هم ټول د ورده ګوسیدون کې حسن الله همت هم وای چې عموما لا اول نمره سره د استادانو خ چلند او ډیر پام نور ځکهونکې لده سره کینې ته حسوي د اول نمره د استاد سیکرټر بولی او وای
ولا د مکتب په دور کې کله به دویم نمره او کله به اول نمره او کته په لکه اول نمره دوم نمره سمې وو خو ځنې وخت شرایط به داسې ول چې مثلا سړی یو راخه پیدا شي اول نمره ته باندې څه کلن کاری خای مثلا پزړی کې ګوري کې وتښتې د ګوري کې داسې شو غیر حاضر او په دې مرحل کې چې د ټول سیم په ملک وسی سیکرټر غوندي وي
ملګر واریس پریمن یو وخت ل خپل اول نمره سره حسادت درلود خو ورسته بیا نور ل د سره کاو د تبغوک شو چې څه وای
شپږم ټولګي کې چې ما دریم او ما بیا چې وم تراغلم اول نمره شوم دا د وستو لسم سیم دا تقریبا شپږ کاله را دریم نمره دویم نمره سره دویم نمره بیا ول نمره سره حسادت کې یعنی بخیلی کې پی ما به بخیلی کولا او دسی بخیلی می کولا چې دا ګوره د نه ز څه کم یم چې د اول نمره د ز دویم نمره یم یا دریم نمره یم دویم هم داسې رویه اختیاروي
دوستانو وارث د کونکو ته د نمرو ورکول دا سیستم خنه غنی دی وای چې کچيري دا سیستم په درجه بندي یا په اصطلاح د ګریډ په سیستم واوړي نو خبوي وارث بریمن
که سیستم خبره شي هغه سیستم به تر آلته چې دی فرزن ګریډ دی نو کچیرته فرزن ز په امتحان کې نه نوې نمرې اخلمه به نمره اته نوې نمرې اخلي دریم نمره و نوې نمرې اخلي دا درې واړه بیا په یو ګریډ کې راځي او کده سی شي چې ز اته نوې واخلمه هغه و نوې واخلي هغه شپږ نوې واخلي اول نمره ز شم دویم نمره هغه شي دریم نمره هغه ګوره په ډیر کم تفاوت سره ډیر ستر فرق راځي کنه ګریډ دا سی کوي
خود په هن وزارت د نشرات مسئول محمد کبیر حقمل ملګرو کڅه هم هند یادوي چې هلته د درجه بندي سیستم دی خو وای چې د نمرو ورکولو اوسنی سیستم هم ښه دی او کوم مشکل نه لري
د دې پرنسيب د ساتلو لپاره په دنیا کې خاص اصول موجود دي خو دا ټول اصول چې راټول کې بیا هم اول نمره ده دوم نمره دوم نمره ده دریم نمره دریم نمره ده ځینې ځایونه لکه هند کې چې ما خپل درس ویلې دوی نمرې نه مشخصي هلته مثلا د شپېتو او د پنځه او ترمنز یو درجه ده چې هغه ته بي ویل کیږي هغه چا چې پنځه شپېتو نمرې مخېستي هغه هم بي کې راځي هغه چا چې اویا خېستي هغه هم په بي کې راځي لږه نه پورته درجه چې بیا ای ده بیا لږه نه پورته چې ای پلس یا او ده چې اوټستانډینګ یا ډیر ښه ده یوازې هغه چا ته او نه ورکول کیږي چې سل نمرې اخېستي بلکې هغه ته هم ورکول کیږي چې پنځه نوي نوی نمرې اخیستی بیا د دې ریزلت شیت یا د شهادت نامې په پای کې بیا یو فرمول درته کړي چې خپل ای او په کې وروغورځي بیا ستاسو نمره کته او نمره الته پورته لټول خودل کیږي او څوک چې دوه نمره د دې غلان دي دوه مخودل کیږي او درې مخودل کیږي دا زما په فکر سره غټه معزله نه ده
خو لیکوال او صاحب نظر ډاکټر محب الله زغم وای هم زولو چې د نمرو ورکول او سنۍ سیستم چې یو ځانګړی زدکونکې په کې اول نمره کیږي د زدکونکو ترمنځ تربګنی او کاذب غرور پیدا کوي زغم وای
دا سیستم دوام داستون زلري یو واستون زه خیدا ده چې د شاګردانو ترمنز یو رقم تربګنی پیدا کیږي هغه څوک چې هڅه هم کوي خو جګی نمرې نشي اخیستای هغه د حقارت احساس کوي او هغه چې اول نمره کیږي ځان تر نورو ډیر برګنی انکه د دوی او د دویم نمره ترمنز فرق فرضاً په نمرو کې یو یا دوی نمرې تفاوت هم وي خاغت ځان ډیر لوی ښکاری پاغه کې او کاذب غرور پیدا کیږي او په نورو کې د حقارت احساس پیدا کیږي د دې سیستم یو بل ستونزه هم ده چې اول نمره هغه څوک وي چې درسونه فقط حفظ کوي ان که دغه درسونه بخیر درک کړي هم نه وي هغه اول نمره وي دا یو ډول بې انصافي ده باید انسان ته له ماشومتوب توجه وشي ځکه چې د انسان شخصیت په هغه وخت کې جوړیږي که ماشوم په ابتدایي دوره کې د حقارت احساس وکړي د همدغو ناسمو سیستمونو په دای به تر عمر پورې د غسید حقارت سره مل وي دای به په ځان باور له لاسه ورکوي او لوی کارونه به نشي کولی
ملګرو زغم همداراز د درجه بندۍ سیستم په یو شمېر دلایلو ګټور بولي او له راتلونکي نوي دولت هیله من دی چې په ښوونیز نصاب کې د ګټور بدلونونه او د درجه بندۍ سیستم رامنځته کړي ډاکټر محب الله زغم
په ځینو ملکونو کې د درجه بندۍ بل سیستم دی چې ای ګروپ دی بی دی سی دی مثلا په ای ګروپ کې لا اتیا او نه تر سلو نمرو پورې چار څوکړي هغه په یې کې راځي. دلته د فرد په ځای ډلې رامنځته کیږي، اے ډله، بی ډله، سی ډله. نو په یوه ډله کې ګڼ کسان دوی ځانونه یو بل ته سره نږدې ګڼي او د همکارۍ او د ملګرتیا روحیه پکې پیاوړي کیږي. دغه سیستم بیا نسبتا ښه دی. زه فکر کوم چې راتلونکی دولت څو مهمې وظیفې لري. یو خو په سیستم کې باید اساسي بدلون راولي، همدغه د ګریډینګ د درجه بندۍ سیستم باید له سره بدل کړي، او بل په نصاب باندې باید ډیر کار وشي.
مننه چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو، ځوان افغان لیکوال او ژورنالیست سایر ځلان د سهیلي آسیا د 25 ځوانو ژورنالیستانو ترمنځ دوهم مقام ترلاسه کړی دی. ده هم غوښتل چې لومړی مقام ترلاسه کړي، خو د دومره هیوادونو ترمنځ دوهم مقام هم کومه وړه خبره نه ده. ملګرو، سایر ځلان د انټرنیټ لارې د ژورنالیستانو د نړیوالې ټولنې یا آی سی ایف جی لخوا د یوه روزنیز ورکشاپ په اړه خبر شو، په اصطلاح اپلای ورته وکړه. دې پروګرام ته له افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنګلادیش، نیپال، بوټان او سریلانکا هیوادونو نږدې 300 ځوان ژورنالیستان انتخاب شول، خو له شپږنیز روزنیز کورس وروسته له یادو هیوادونو یوازې 25 کسه وروستي پړاو ته بریالي شول، چې له افغانستان د یوې نجلۍ په ګډون ټول شپږ کسه وټاکل شول. ځلاند وایي چې په دې روزنیز ورکشاپ کې په بیلابیلو مسایلو تحقیقي رپورټونه جوړ شول.
موضوعات په خپل د ژورنالیستان لخوا ټاکل کېدل. دریم کال یو سکال د دې پروګرامونو، هر کال دوی په یو ځنګړې مشخصه موضوع باندې کار کوي. سکال چې دغه پروګرام د ورېښمو د نوې لارې په نوم باندې وو، اکثره فوکس یې په اقتصادي موضوعاتو باندې وو، خو ترڅنګ یې د ځوانانو د قاچاق، د تروریزم او د مخدره موادو نشه یي توکو په اړه باندې هم ځینې رپورټونه وو. د افغانستان نه دوه رپورټونه موږ د سوداګرۍ او اقتصاد په اړه باندې لرل، چې یو پکې زما وو او یو د طالب منګل. یو رپورت د خزو په قاچاق باندې وو، یو رپورت هم د ماشومان په قاچاق باندې وو. انداشان د نورو هیوادونو نه، لکه د پاکستان نه، هند نه، نیپال نه او د بنگلاديش نه چې کوم ژورنالیستان راغلي وو، هغوی هم په همدغه موضوعاتو باندې کارونه کول.
همزلو سایر ځلاند وایي چې په یاد پروګرام کې افغان ژورنالیستان ډیر ښه وزلیدل او د دوی فعالیتونو ته د نورو هیوادونو ځوانان ګوته په غاښ پاتې وو. دوی
افغانان هلته وزلیدل، یعنی هغه فکر نه کوي چې د افغانستان کې هم داسې یو څوک به وي چې هغه برازیل ته موږ سره ته په یو کانفرنس کې برسره غډون کوي. هغه چالت په کانفرنس کې هر ورځ زموږ فعالیت کتل، داسې ملګری زموږ چې هغه په انګلیسي نه پوهېدل، بیا په پښتو باندې هغه غږېدل، ترجمان به ورسره به ترجمه کوله. توجه د ټولو افغانانو ته وه. اول ځل هلته موږ د ملټي میډیا ویډیو رپورټینګ په اړه باندې کار کوو، چې په دې کې طالب منګل تر ټولو ښه ویډیو او غوره ویډیو جوړه کړې وه. لاغه وروسته کله موږ بیا رپورټونه جوړ کړل، زما رپورټ د افغانستان د ترانزیت په اړه باندې وو چې دویم مقام ترلاسه کړ. د بنگلاديش یو ژورنالیست چې هغه د بنگلاديش څخه د ځوانانو د قاچاق په اړه باندې، ماليزیا ته د قاچاق په اړه باندې رپورټ جوړ کړو، چې دا غو رپورټ اول مقام ترلاسه کړو. دریم مقام چې وو، درې کسان ته ورکول شوی وو، یو کس له پاکستان څخه وو، یو له هندستان څخه وو او یو هم د نیپال څخه.
دوستانو، ځلاند وایي چې په داسې پروګرامونو او په اصطلاح ټریننګونو کې خصوصا د افغان ځوانانو ګډون ډیر ضروری دی. زلاند
ډیر زیات ضروری دی ورته. یو خوبی دا ده چې مونږ د نړیوال تجربه سره بلدیږو. هلته ډیر تکړه او اختلی ژورنالیستان راغلي وو چې مونږ ته د یو نه ټریننګ راکولو، یعنی د تجربه د ترلاسه کولو لپاره ډیر غوره ځای وو.
ملګرو، ما ویل لاسراوړنی خو مو د سټایل ور دی، خو که په یاد پروګرام کې د افغان ځوانانو کومي نیمګړتیا زورولي وای، کیسې راته وکړي. نو زلاند ویل
یوازینی ستونزه د مونږ د ژبه پاړه باندې وه. هلته چې ژورنالیستان راغلي وو، مشران هم پکې وو، زمونږ هم زوري هم پکې وو، خو اکثره یې په انګلیسي باندې پوهېدل. سره له دې زمونږ یوازې دوه ملګري راسي وو، هغه یې په انګلیسي باندې نه پوهېدل، هغه ترجمان یې بیا ورته نیول. او د ژبې هغه ارزښت چې دی، هلته سړی ته بیا ور معلومیږي چې کله د 25 کسانو په منځ کې ته خبرې کې واته ټرینران هم درته ولاړ وي، بیا که ته د هغوی په ژبه باندې پوه نه شي او یا هغه ستا په ژبه باندې پوه نه شي، ډېر مشکلات ور سره مخ کیږي.
حمزول عالم وایي چې که یو ژبه دې زده ده یو کس، او که څو ژبې دې زده وي نو څو نفر یې. نو رښتیا هم د نورو ژبو زده کول د علم په پیاوړتیا کې را سره ډیر مرسته کولی شي. په دې هیله چې د سایر ځلان په څیر افغان ځوانان هڅه کوي خپل هیواد له ډیرو لاسته راوړنو سره راشي، نننې تاندې څنګه پای ته رسیږي.
د افغانستان سر لوړ هیواد، پیاوړ آزاد، خاد وی آباد، خاد وی آباد.
دا خبرونه ملګرو چې هر شنبه او تکراری دوشنبه خبريږي د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شي. www.azadiradio.com کچیر غواړی مکتب برښنا لیک راولېږي نو پته ده shafaqn@rfer.org. پاکلامو ملچه.